محمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تاسو معرفي کړم، خبرونه تیرش په کابل شهر په پین لسمه ناحیه کې نشته وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا پیشه کورنیو رسنیو ته تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د کابل په پین لسمه ناحیه کې د قصبی په سیمه کې د داعش پر یوه پټنځای حمله کړې ده. طالبانو د تیر یوه کال په ترڅ کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوې ده. په ورته وخت کې طالبانو دا تور لګولی دی چې د داعش ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو چې پاکستان له داعش خراسان څنګ څخه د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ایران د نشه یي موادو د مبارزې ادارې د نړیوالو اړیکو مشر محمد نریمانی وایي چې له هم له افغانستان ایران ته تریاق قاچاقي شي. د ایران اسنا خبری اژانس پرون د محمد نریمانی په وینا خبر ورکړ چې وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید کم شوی دی، خو داسې ښکاري چې د تریاقو له پخوانیو زیرمو ایران ته قاچاق روان دی. ښاغلی نریمانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د میتا میفیتامین تولید هم په زیاتېدو دی. نریمانی دا مخدر مواد د شانګهای سازمان د ټولو غړو هیوادونو او سیمې لپاره ننګونه وبلله. طالبانو د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې اټکل کړی وو چې په افغانستان کې د طالبانو د مشر تر بندیز مخکې دومره تریاک زیرمه شوي دي چې تر 2020 کال پورې د قاچاقبرانو لپاره کافي دي. روسیا او اوکراین په یوه ورځ له 25 کلونو څخه کم عمره جنگي بندیانو څخه ډک څو بسونه تبادله کړل. دا یوه لویه تبادله ده چې په استانبول کې د تیر اونۍ د خبرو اترو په پایله کې د یوې موافقې پر بنسټ دوام لري. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی چې څو ساعته د مخه د بریالي پایلو په اړه شک څرګند کړی وو، وویل چې تبادله به په راتلونکو ورځو کې په څو مرحلو کې دوام وکړي. روسي چارواکو کیف د جنگي بنجانو تبادله او د سرتیرو د جسدونو بیرته راستنېدل ودروي. دوی ویلي وو چې روسیا د مخه اوکران ته د 1445 بنجانو لیست چمتو کړی دی چې ټپیان سخت ناروغه او ځوانان لومړی ټوب لري تر څو د تبادلې پروسه پیل کړي. د مکسیکو حکومت ویل چې دوی د مخدره موادو په لابراتوارونو باندې د چاپو په جریان کې د 50 میلیونه ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي 240 میټریک ټنه میتا میفیتامین نیولې دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د فرانسپرس اژانس تر راپور لمخې د لاتین امریکا هیواد د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. د مکسیکو حکومت د دوشنبه په ورځ په بیان کې وویل چې مخدر مواد د لویدیز ایالت میچوګان په 5 ځایونو کې نیول شوي دي. او یو سپورتي خبر، تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا د لوبه به د آسیایي جام د خرابي د مقدماتي لوبه په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي له وی اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په الاحسا کې خپل تمرینات ترسره کوي. د افغانستان نننۍ لوبه د ایټالیایي روزون کې وینچزو البرتو انز په مشه لومړی رسمي لوبه د چتر سره بشي. شاغلی انز نږدې میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د روزین کې پټوګه کار پیل کړ. اوسه ډیرډو په انټرنیټ کې پاسه ډیرډو.com کې اوري. د سعودي عربستان څخه افغانستان ته د افغان حاجانو د ستنېدو بهیر سر له سبا پیل شي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په دې خبرونه کې مو یو مهمه موضوع راخیسته ده. د کابل یو اوسیدونکی وایي
سلویخ مترسام وهلی و یوازې موږ نه شاو خو ټولو غونډین وهلی دی غوم دغمره ساګانې او به ورستر بلی کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو.
همدا موضوع مې د چاپیریال ساتنې له متخصص ولی مدقق سره شریکه کړې.
مجموع کې دی او بو په استفادہ کې باید موږ یو ډول دومره پاملرنه وکړو چې دی او بو د استعمال لپاره باید څه فکر وکړو چې لکه څوک سي تیل مصرفي.
په افغانستان کې نوي ټکنالوژي ته ځوانان څومره اړتیا لري؟
د بده مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم دا او په نشت حساب ده.
نور مطالب هم لرو که تر پایه را ته غوږ شوی. په سعودي عربستان کې شمیر افغان حاجان وایي چې ټاکل شوی سر له سبا افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو الوتنې پیل شي. دوی ازادي راډیو ته وویل هیله مندي چې د بیرته ستنېدو سفرې په منظم ډول او له ستونزو پرته ترسره شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویلي چې سشکار شاوخوا 150 افغان حاجانو د دې وزارت تر څارنې او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. نور په دې راپور کې
د سګنیو حج مراسمو لپاره رسیدو سره د محل زرګونه افغان حاجیان په سعودي عربستان کې خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو انتظار واسي. یو شمیر دغو افغان حاجیانو ازادي راډیو ته وویل چې د رسمي اعلانونو لمخې ټاکل شوی د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د بیرته ستنېدو الوتنې پیل سي. یو حاجی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل حاجی صاحب
از همي چهارشنبه مې پروازو شروع مې ته د افغانستان
ته د حاجی صاحبانو الوتنې د روانې اونۍ له چهارشنبه ورځې نه پیلېږي. تر اوسه یې یوازې د دریو الوتنو مهالویش په ګروپ کې شریک کړی دی. ټول په ترتیب را روان دي. هر حاجی نهایتا دلته تر څلوېښتو ورځو پاتې کیږي تر څو یې چې نوبت را رسیږي.
یو بل حاجی چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
د
اختر له شپږمې الوتنې تنظیم او پیلېږي. ټول په هماغه ترتیب چې راغلي وو بیرته به وطن ته ستانه شي. هغه حاجیان چې دلته راغلي هر یو یې له 2 تر 5 ورځو په حرم شریف او مدینه منوره کې پاتې کیږي. یعنی په ټوله کې په همدې موده کې د حج ټول مراسم ترسره کیږي.
د حاجیان وایي هیله مند دي چې د راستنېدو سفر یې په منظم ډول او له ستونزو پرته وسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویلي چې سږکال شاوخوا 150 افغان حاجیانو د دې وزارت تر څار او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د جون په 9 په خپل ایکس پاڼه زیاته کړې چې افغان حاجیان اوس له مینا خپلو استوګنځایونو ته ستانه سوي دي. د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت په مدیریت او پلان په لیکي خو لا ډیری حاجیانو ته د کره وخت او الوتنو مهالویش بشپړ معلومات مشخص سوي نه دي. د حج او اوقافو وزارت د مخکنیو معلوماتو له مخې د هر حاجی لپاره سکل د حج لګښت تر 202,000 افغانۍ زیات ټاکل شوی و. د یادونې ده چې سعودي عربستان تیرونې جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا اختر تر هغوی یوه ورځ وروسته وکړ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د مرسي کورپس په نوم یو نړیواله مؤسسه وای د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبول کمر سره مخامخ ده. د دغه غیر دولتي مؤسسې په یو تازه څېړنه کې چې بریتانوي ګارډین رسپانی د جون په ومه خبره کړې ویلي چې په کابل کې نیمایي ژورې څاګانې وچې شوې او که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي شاید تر 2030 کال پورې د کابل اوبه وچې شي. په همدې حال کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي هم په دې ښار کې د اوبو د کمښت خبره کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د جدي هڅې وکړي. د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په پلازمینه کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت ستونزه جدي واخلي او د حل لپاره دې هلې ځلې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمي اوسیدونکي دی، وایي د دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچې شوې او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیری
څلوېښت متره سم وهلې و. یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلې دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست وي چې کله به دا ټینکر راځي. د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 تر 30 متره د ځمکې جوړوالي کې پاکي وبراوتلې، خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکي مزمل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نوموړي وویل دوی د څښلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دی وایي په نلونو کې د میاشتې 2 ځله اوبه راځي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانیو پورې له ټانکرونو نه اوبه اخلو. دا یوه لویه ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداري ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې شنبه د جولای 10 برتانوي ګارډن ورځپاڼه خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2023 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوس مهال 9 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې په کابل کې د اوبو د کمخ بحران همداسې دوام وکړي ښایي د ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمخ سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداري ورکړی. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2023 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې اتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر له سیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورۍ سره سم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونه ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزو په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکشي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
د کابل په ښار کې مو د ځمکې لاندې اوبو د ستونزو راپور اوریده. همدا موضوع می د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لبخانی مرستیال د چاپیریال ساتنې له متخصص ولی مدقق سره شریکه کړي.
دا مهم او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي د زموږ وګړو په ګډه باندې پاملرنه وکړي کی شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبو ونلرو او دا را روان دا دستون زرا روانه ده. په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ یو ډول دومره پاملرنه وکړو چې اوبو د استعمال لپاره باید څه فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی. نو دې سره باید په بیروي شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د یاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دوی په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوی سي سي ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري د سې دینه کې چې لکه دی ویاله په ډول باندې دی اوبر اوبر خوشی کوي خو کابل شي چې په وساتل کې په یو بل شي کې لو شي کې هرې ونی ته بیلی اوبر واچوي یعنی اوبو باید وسپموي لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوچې ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي
او
ستاسو رښتیا دا بوټې نو اوبو ته ضرورت لري کنه اکثره ماده سې لیدلې دي چې اصلا هغه خاور کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ دی لوندواله دومره زیات وي هغه موږ د وادول بیا مو ورکی هغه ګټه نه کوي
بیا غرما وبور کوي چې مروي هغه برته تبخیر کوي
غرما ورکی چې هلته تبخیر بیا زیاتیږي د دې په ځای چې اوبه د باد چاس بیا خاور چاس بیا تبخیري کوي بیا خو دا مختلف لارې دي چې موږ وادول کولای شي خصوصا دا د کور په منځ کې اغه د اوبو استفاده ډیره زیاته کیږي چې هر انسان مغزرات لري په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړي خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثره زیاته چې ورسي د اوبو نلکی سي دي د لیک له دنه اوبو څخه چې فکر کوي کچره په یو ثانیه کې یو څاڅکی اوبو توی سي دی ونال نه دا په دې څه دوامدار شکل باندې د څومره اوبو ځای
څومره اوبو ځای
د ډیر زیات هغه د خصوصا مثلا چې موږ تاسو سره ځان مينځو اکثره خلک د سي خصوصا په خاريات کې نو خوند ورکې سي د ګرم اوبو لاندې ولاړې اوبو پر اخو سي د لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دا اوبو د ځای کېږي برته دا د موږ له لاسه ورکو یا د کالې منځلو یا د لوښو منځلو کې په اشپزخانه کې ډیر زیات اوبو ځای کېږي حضورو خو دا ټول مسائل یا اکثره خلک زبور مالیدلې دي خپل ویلې په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي نو هغه سی وڅ سیبر ته مغه سی کیږي د دې لپاره چې موږ خاور ډیر زیات لرو ګرد ډیر زیات روشنی سایه کامل لرو ان دا د سی دې د لکه زنجیر باندې د شی بار سره دا یو بل سره تړلې دي کې مسلې باندې بس کې به د ټول بیا سره راټولې
متخخ سب د پوجمی کی دا خبره په افغانستان کې په روسي کلونو کې څو عام مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنۍ ولالارې هم ورکړل شو چې کچرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي نو په د هویلې په خام ځای کې دا واوره واچوي او الته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د مزکی د لاندې سطحې وب ور سره زیات شي د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم او رواج چې هغه لمنځه تللی شي بار سره د کابل په خار کې مثال ورکوم نور خارو کې خلکو ټول ویلي کانکریټ کړي سیمټ کړي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په دې کې واوره واچي او واوره په تدریج وبسي او هغه د ولاړ سي ځکه لاندې جذب شي په مجموع کې د خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ او نو هغه
کمال دی
د مالدار دا واغه ډېر پیسې دار دا داسې ذهنیت په خلکو کې په مجموع کې د اوبو کې د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کې خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تاوي دي چې چیرې مثلا موږ وکړی سو په ویلې کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوي نه سي اوبو راوسي دغه او د دې لپاره یو ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او د اوبه الته ولاړې سي هدا کال مثلا 2 متره ژوره یې ډېره ژوره دی نه پتر ولري او 2 متره ژوره یې په دغه کې ډېره اوبه ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور 2 متره مکعب اوبه کچېره ذخیره کی د دې باران اوبه او د پر تدریج سره د اوبو لاندې د مزکی لاندې به جذب سي د په وګړو محل کې د مزکی لاندې واټر ټیبل سي ورتوي یا د اوبو ساته د مزکی لاندې دارا پورته کیږي بیا دا سره پورته سو د مزکی کې نمای زیاتیږي او بلخره ګلان او بوټي کوي سي خنو مولکی یعنی دا یو طریقه ده خو کچینه څوک دې ته پاملرنه وکړي او دا کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او بری کول
او دا سخت کارم نه دی دا سخت کارم نه دی او کېدې شي څه فکر کوي کچرته د کابل شار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي همدغه 2 متره ژور ځای وکینی او د ناوو وب هم دې تور برابر کې حتی د دې څو کوب چې دوی په کورونو کې کم دي امکان لري چې یو ځکه لکه برته څاګانې راپورته شي او وبزيات شي پکې څنګه هم داسنه ده
دا خو اکثره خلک د فکر کوي چې دې ته لکه د مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو کله په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر ویلې د هم له اوبو ذخیره کې زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلور کارو کې دا ډیره زیاته ګټه کوي دا یعنی یو طریقه ده هغه چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من هیڅ نه یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بیل دي نه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي یو د کار په زور کوي کې دا په زور نه کوي دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا شي دا خپل نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د خو کارو د انجام لپاره سي یو په کاندا کار ده چې په چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو وي خپل کې چیرې توان دي نه لري چې چاته یو څوک استخدام کیږي دا کار دوی کې خپل ان کولای شي یو ځای زوړ کې خیر ګو متر دیني یو متر په مجموع کې کچېره موږ په یو متر ژور ځکه او بو هداقل د درې ورځو لپاره د ذخیره کو د جذبي کې بیا سی به بل دوره د باران پر راځي بیا د عمره وو هداقل غ ټوله بنه ځای کې یو متر خو به د ذخیره پیږي کنه خدا بهترین طریقه ده خلاره د کچېره موږ ودوال دي په مرنه کې
متخصص کور ودا
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
ایران وې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اټومي خبراتو رو بل پړاو د جون په 15 منټه ټاکل شوې خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې بل پړاو خبري به د جون په 12 یعنی بل سبا تر سره شي ډونالد ټرمپ د دوشنبه پروس په سپینه ماڼۍ خبري اعلان او تویل چې له ایران سره به د پنځنبه پروس خبري وشي او تر هغه وخت به انتظار وکړي ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دا خبري به د دې اختلاف سربېره دوام وکړي چې ایران ته د یورانیم تخنیکولو اجازه ورکړل شي کنه د امریکا ولسمشر د یورانیم غنیکولو په اړه د ایران ټینګار د اټومي خبرو اترو لپاره تر ټولو مهم خند بللې او ویلې دي چې هغه له تهران سره د بي معاملې په لټه کې دي تر څو د پوینا د وشلو او ویچاړولو مخنیوي وشي شغل ترامپ دا څرګنده نکړه چې آیا دا غونډه به د دوړو هیوادونو ترمن د اټومي خبرو اترو شپږم پړاوي کنوي تر دې مخکې د دوړو لوريو استادو 15 خبري سره کړې دي جمهور رئیس ترامپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو اترو 2 ساعت وروسته دا خبري وکړه د امریکا جمهور رئیس ویل چې له شاغلی نتنیاهو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران په اړه هم شخېدلې دي د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې ترامپ نتنیاهو ته ویلي چې د واشنگتن او تهران ترمن د خبرو اترو بل پړاو به د اونۍ په پای کې تر سره شي د بیان لمخې ترامپ دا هم وویل چې متحده ایالات او ایران ته یو معقول وړاندیز کړي او تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به جواب ترلاسه کړي په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی اعلان وکړ چې د اټومي خبرو اترو بل پړاو د راتلونکو یک شنبه پورس د عمان په مسقط کې پلان شوې ده شاخلی بقایی دا هم ویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی به د 4 شنبه او 5 شنبه په ورځو کې د اوسلو په 22مه غونډه کې د ګډون لپاره ناروی سفر وکړي په 2013 کال کې د ولسمشر په توګه د خپل لومړي دورې په ترڅ کې ډونالد ترامپ د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ لاټومي تړون څخه ووتو پر ایران سخت بندیزونه ولګول تهران او واشنگتن د روان کال د مارچ له میاشتې راهیسې د اټومي خبرو اترو 15 پړاوونه تر سره کړی دي او د راپورونو لمخې د غنی کولو مسله په دې خبرو اترو کې د جنجال یو موضوع ګرځیدلې ده ترامپ او د هغه د اداري چارواکو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر د ځانګړي استاد سټیف ویتکوف په شمول په روسي ونیو کې په مقرر ډول ټینګار کړي چې له ایران سره په احتمالي تړون کې د یورانیم غنی کول شامل نه وي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک ورستر بلي د نوي ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا لارې پرمختګونه کوي دوی حتی د ټکنالوژي له ساده لومړنیو بڼو سره بلتیات نه لري او شاته پاتې دي په دې اړه زموږ خبريال فیروزه عزیزي راپور لري
له بعد مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټیکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم دا او په نشته حساب ده.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د خوانزي د دوران نیولې تر پوهنتون په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټیکنالوژي برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته ده. په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټیکنالوژي په برخه کې البته مونږه داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهیږي د دې په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټیکنالوژي پر مټ ده چې دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټیکنالوژي پر مټ ده.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محب شینواری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د ټکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د انسانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې نامنی سیاسي بې ثباتي د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي. اقتصادي ستونزې ډېری ځوانان د ټکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی. انټرنیټي محدودیتونه د انټرنیټ کیفیت نرخ او لاسرسی کمزوری دی.
او اسانتیاوی په وکینه لري چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک شوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په دریمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابره زیاته شوې چې ډېر مختلف د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت شوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې ځوانان وروزل سي. د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو ترڅنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 3-5 کلو تر 10 کلو 80% دندې له دې نه زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي. یعنی ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضات باندې ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لری دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو فریلانسینګ ورته وایو دا ډېر زیات وده کړې ده. د نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکار رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ د تولیداتو په لا پیاوړتیا د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پاتې کیږي.